السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه تاییدوي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې ډیره برخه افغانانو جوړه کړې ده. دا چې ولې افغان پانګوالو خپله پانګه په ایران کې اچولې په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له ازبکستاني چارواکو سره د دنې خبر ورکړی دی. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې وکړې. د توماس ویس په وینا دا لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوهې د درې مناسب په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د همدې روان جون میاشتې په وروستیو کې سره جرګه شي. ازبکستان او د منځنۍ آسیا څو نورو هیوادونو وړاندې تر دې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت بیا دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له خاورې به یې چا ته زیان نه پېښېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې 324 افغانان له پاکستان او 1403 نور له ایران ایستل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې په ایستل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان له دغو هیوادونو راایستل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بې اسناد افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغانان افغانستان ته راستنول شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرون ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېده. بلتون غوښتونکي وسلوال له 1979 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډله یې دا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کېږي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. او د هند کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15 زره نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو منډو توپیر سره له پاکستانه لوبه وګټله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری برخې لومړی راپور ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسائل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر ښودل شوې او لویه برخه یې د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تېره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالت و روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه گذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونې رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تېر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لکه ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان او روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینې برابرې کړې او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې پخوا کلونه او یا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بېوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري، خو سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي په کور دننه ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړې، خو بیا هم د یو شمېر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لاسرسي لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی یې لوی ستونزې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو دا ستونزې تاییدوي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده، او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمېر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د امسا ملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چټی کول یا لیګل لک مشکلات نه هم، بعض اقتصادی مشکلات لري، بعض ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او بعض صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې دننه افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه هماغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی به کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ له کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري، لا هم افغانستان د پنګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پنګوال افغانستان ته نه ځي او پنګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پنګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي. حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو سم ورزو د سیلاب ځپلو حال اخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه یې اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویندویانو د راپور تر چمتو کولو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناه ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو ترڅنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې تزي، څلور خوا او ته مو دیوال نشته کې وکوټه هم شته له خټو ډکره.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. لمسګر روسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي ماشومان جاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا دوه ویست ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نژدې دوه ویشت ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود. د خلکو کورونه او استوګنی خټې نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه نو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش خلکو سره نه ده شوي.
میاندره نوای خوشت مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب می باشه هیچ نو کمک صورت نگرفته.
د دغه ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ثور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بیمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو عوامه زیربناو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې درسی سات لیاده ما باسی چه ده لسم یو لسم او دو لسم و طولگه یزده کون کتا پکی ده کیمیا مضمون تدریسیگی.
نیما نردهی
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنن آزم نور ده ده جون خوزه پا ده مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش شیه ببینی کمی نشوارم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تک شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابریانې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خواخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا لکومه ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمیر نارینه وو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کاتی ما چی میتونی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سره.
وای زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې، د فساک وهی روان بی. اول په څنګه می د گاونډي ماشوم سپځیدلی و چې کله به میړه روختون ته وسره ته دومره نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و. ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګونې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی برآمده بود، به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دستون زو دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبره منل کیگی.
دی وزیت سرخ مکدر زیاد مخمخ شوی میرمنی به ترشا روان وی او نارینه به مخت روان و او دی دی اجازه ایم ندلو دل چلی اغوی سخه مخت ولاری شی. یگانه دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنه دل داده چی دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپل میرمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه تر منځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ژوند کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ژوند کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات
کراست. افغانی کورنۍ یو ته یو میرمن ماشوم روزی، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف و صرف هغه څه ورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له د نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي. اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولا ک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره کزې چې ته په اور لاړ شې نو کېدې شي په یو قسم دا یو قسمات د پیغور سبب وګرځي ډیره ذهنتونه دغه سي دی او د کلچر دود د سر موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبه کېدې شي دود د سر فرق لري خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدم مخ ودرې چې ما کور کله ما دیوار ما شناخته یا نور مرګری ما لري پوری شغل د دې فلانی خور ده یا د دې فلانی مور ده هغه ذهنیت داسې جوړ شوې هم داسې ذهنیت جوړ شوې
خور سره مورجان سره میرمن سره په اوله رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوې چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچي لورګان سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باندې وسل لار شي یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میرارینا سره څنګه په څنګه روان دي نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای شي ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې عادت دي شو میرمن یو چې دروانی خامخه نارینه یو څه نظر اندازي کوي شخصا ز خپل زما د عادت او خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای ورسره دلم دا غوي د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډیر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړې لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړه کیږي یا رپزړه کیږي اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده ده باید دو پاک روانه شید زکر نرینه دیر حق لیره و خده باید نرینه خدمت وکال نرینه باید احترام وکال په اول وختو کې چې کومو ماشومانی او نوې ځوانانی او ډیره دا مسله په دغه دوه درک هم تبیرواله لا یو ځای به نور سره کېدل په دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه دکاندار سره به خپله خبرې کړل بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک و چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه ماشوم به هم ته نه اخسته خلته به یې هم نه ته اخسته یا بکسک یا خلته یو چې پلاس یو او د سړي په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. ما زښت ډېر دا سنې لیدلې په لوسترګو هم په اطرافو کې لیدلې هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته را سودینه نه کوړه میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې خځه باید وکړي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و ډېر وړلي کور ته دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به د نارینه وو ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمیوي، دوام به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی لوزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کېږي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنی ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک راټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې ماده میرمنې چیرې دی، یعنی خو پخلی کا په داخل کې د مودو مجلس ته نه لڅي صرف ته وخندل وی نه ما خیزه داخل ته ورتلی شم. یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و دی بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک لږ یو په دومره پوهېږي چې په دوکه کې کومه میرمنه راغلې ده. یعنی دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه داسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کا، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کا. اوسه د مغزو قرار هم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپیته کلنه ده، کتیا کلنه باید شانه پسی روانه. متاسفانه داغه نمانی لیانا ناب دی چه تو مو بانده من دل شیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای، خو تر ډیره هدا د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې هم په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت یې کار کړلی شوی، مامورو په صفت یې کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه، چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراد. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تللې، نارینه به مخکې و، ښځې به لاخر ته ورپسې وې، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې، که دوی بیرونی، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تیره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عملته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازینۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه، چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. ته په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي، او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی، که پښتون دی، که ازبک دی، ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته، که غلام کا معافیت ورکه. تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، د ثبات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام، ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو دا په دوه معنا نه ده چې دا پرون سیاستوال د بیرته ورشي په مغو نظام کې دی ورګډ شي چې ولاخ ته دا اما شموله دی. هر چا په خپل هند سه سیاسونو ډېر هویت معلوم دی چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرارو څیرو هغه ولو که اوسنی نظام وي یا څوک بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملا وتړي او دغسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعي او افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو کړه او کینی په افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کړه چې سبا چې دی ودرې د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په غوږ کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ماته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په دو درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنی وضع څه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوره.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نړیوال جام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، پاول کدن کې باید د عناصر دوري سیستم تاریخچه په حق له پوښ شي. د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی، چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می پردازیم به درس تاریخ صنف 11 هم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایره شد و به ادامه مطالعه تمدن ها امروز امپراتوری کوشانیان را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می کند و می شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که اقوام یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن این کمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شد و ایره ثابت ساخت.
از دکرو لپاره اونیز خبروانه.
د زده رادیو درنو اوریدونکو او ګران زدهکوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودله. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. رازو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویله مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې آن تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر دود درلودی چې آن فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته. راځو د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه. هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ رادیو.
مننه چې ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نن به د ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکي براته وایي چې افغانستان ته د اسلام لراتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې لدی نوی دین او د دین لخپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو؟ دا هغه پوښتنې دي چې خونکي مخته د درس په چریان کې سوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږي چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځته راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لار کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانی او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علت چې لاباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو لپاره هم سفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، سفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لن معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسی نهضت کې ګډون وکړ، نو څه وخت چې عباسی کامیابی ترلاسه کړه، د پوشنګ د شهر مشریه د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشریه ورسپارلې و عباسیانو، لدی څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بلې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود، خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمينه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته لدې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدې د وژلو په مسله کې خلیفہ دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه و چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبور کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي پښتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندې پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي ترڅو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي ایواز ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پریږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زمون بغداد له دربار سره د طاهر د زمونو اړیکې ډیر شوین نسبت و پلار ته. دوی له بغداد له دربار سره شی اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو ځای نوم یې عبدالله او بل نوم یې تلحه په عراق او خراسان کې ش منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اوریدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافت او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یاندې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل و. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطایفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بیر نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دی. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وي او تر خپل ولکې لاندې وي هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوا امتیازات چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپل ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي، چې په 1955 میلادي د جمهوریت درې فکري تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکري داوی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد